السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تمو ز احمد تکل هر کله کوم د خبرونه په خبرونو پیلو د بخن نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې هغه فعالان او خبريالان زورول کیږي توقیفيږي او حتی وشل کیږي چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي. امنستي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر شو په کندهار کې د خبريال یار محمد مجرو او په کابل کې د پخواني حکومت د مشرانو جرګې د غړي قیس خان وکیلی او همدارس د ملي اردو د کمانډور ځواک د دوه غړو د نیول کېدو یادونه کوي او وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره باید په دې برخه کې حساب کتاب وشي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر پاکستاني پوځیانو د نورو حملو خبرداري ورکړی. ټي ټي پي نن په یو بیان کې وویل پولیس باید د پوځ پر ضد د جګړې پر مهال له موږ نه ځانونه لرې وساتي، کنه د جګپوړو پولیسو پر مرکزونو حمله به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د پاکستاني طالبانو په ډله ییز برید کې اووه کسان وژل شول. په وژل شویو کې دوه پوځیان، درې برید کوونکي او یو تن ملکي و. په پاکستان کې ډیری وخت د طالبانو د حملو پر مهال پولیس د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. پاکستانی طالبان پر پولیسو تور لګوي چې له محاکمې پرته وژنې کوي. ټي ټي پي تیره میاشت هم له اتیا زیات افسران هغه مهال وژل چې د پېښور په یو جماعت کې ځان وژونکي حمله وشوه. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم مشر د وژنې خبر ورکړی. د قومندانۍ پرون پر ټویټر ولیکل چې حمزه الحمسی پنځشنبه مخوستان د څرخی الوتکې په برید کې ووژل شو. د سوریې په شمال ختیځ کې د الحمسی د منډلو لپاره د عملیاتو پر مهال په یوه چاودنه کې څلور امریکایي پوځیان او د هغو یو سپای هم ټپیان شول چې درملنه یې په عراق کې روانه ده. پوځي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو هم مرسته کوله. د فبروري په لسمه نیټه هم په یو برید کې د داعش ډلې عملیاتي مشر ابراهیم القحطانی وژل شوی و چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ په وینا دای پر هغو توقیف ځایونو د حملو مسؤل و چې د داعش غړي پکې ساتل کېدل. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمیر له 15,000 واوښت. د ریوټرس خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د مړو شمیر 40,000 ته نږدې شوی او په سوریه کې 15,800 دی. ګومان کېږي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي ځکه د ژغورنې او پلټنې ډلې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې خلک لټوي. د جمعې په ورځ هم په هتای ولایت کې تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې یو 15 کلن سړی تر یو لس ورځو وروسته ژوندی وژغورل شو. یوازې په ترکیه کې 240,000 ودانۍ ویجاړې شوې او ګڼ شمیر کسان لا هم تری تم دي. د فبروري د شپږمې زلزلې د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ مینوال کولای شي د ابوظبي په زایت سټډیوم کې نننۍ لوبه په وړیا ډول له نږدې وګوري. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه نن د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مشهور او بخې د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګ مشر عبدالله خان پاکتانی بیګا د لوبو د اهمیت په اړه ازادۍ رادیو ته وویل
دا د افغان اتلانو لپاره له شک پرته ډېرې مهمې لوبې دي ځکه دوی په راتلونکي مارچ میاشت کې هم د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ لري چې دغه سیالۍ د یادو راتلونکو ټولو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه ډېرې اړینې بللی شو.
افغانستان تیره پنځشنبه له متحده عربی اماراتو سره لومړی مسابقه وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ دریمه شل اووریزه سبا په پام کې ده. د کرکټ د شل اووریزو مسابقو په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان لسم او متحده عربی امارات دیارلسم ځای لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په برید کې هغه فعالان په نښه شوی چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي.
یو خبريال یو مدني فعال غواړي چې مغه خپل چوکاټ کې د خپل حقوق غواړي نو هغه ته د یو سرزنش کیږي او هر کیږي ټکول کیږي د وسنی نظام لوري.
په غزنی کې د غیر حکومتي روغتیاي مؤسسو فعالیتونو ته کتنه کوو.
په مجموعه کې موږ شپږ وست روغتیاي مراکز لرو. همدغه پروژه د دې چپ لخوا تمویل کیږي. د یار لس سنټر یا فرای روغتیاي مراکز دي.
د طالبانو د چارواکو له ادعاو سره سره په افغانستان کې د سوالګرو ستونزه تر اوسه هم نه ده حل شوې.
ماشومان لیږي او بل څه شی ورکوي نه ورته، نو د خدای په لاره نه سستنه یخم د مثال بخاري او دا شی نه خلاپري ده.
په سیمه ایزو مسایلو کې په پاکستان کې د ورستیو نارمیو جزئیات ترکو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم ورزو. لومړی موضوع ته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه دا کړی چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه زیات کړي او په دې ورسېو کې خبريالان او ځینې نور فعالان نیولې، ځورولې او انوجلې دي. د سازمان ټینګار کوي چې په دې اړه باید له طالب چارواکو سره حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا داسې مهال کوي چې تازه د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو ویلي درې افغان خبريالان اوس هم د طالبانو په بند کې دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد پر راپور کې.
خبریال محمد یار مجرو چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت لخواني ول شوې د کورنۍ یو غړی وای تر دې دمه د نوموړي په اړه هیڅ معلومات دوی ته نه دی ورکړل شوی. هغه چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل یې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته ویل د کورنۍ غړی څو ځله د کندهار استخباراتو ادارې ته ورغلي خو د مجرو په لیدلو نه دی بریالي شوی. په دې اړه مو د کندهار د والي لویان څخه هم پوښتل خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ښاغلي مجرو ترڅنګ خپلواک خبریال خیر الله پرهر او د فرانس پریس خبریال مرتضی بهبودی هم د محل د طالبانو په زندان کې دي. هم دا ډول ادعا کیږي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون د استاد اسماعیل مشال، مدني فعال نرگس سادات او لیکوال ذکریا اصولي په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر نور فعالان هم زنداني کړي دي. د طالبانو حکومت لخوا د خبريالانو او فعالانو د نیولو په خبرګون کې د جمعې په ورځ نه وخته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې په یو ټویټ کې دا وکړه چې طالبانو په افغانستان کې د بیان په ازادي محدودیتونه ډېر کړي او په دې لړ کې خبريالانو او د مدني او بشري حقوقو فعالان زنداني کړي، ځورولې او انوجلې دي. د سازمان غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د دې کړنو په اړه حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د غشان ویلي طالبانو د افغانانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او برعکس لډیرو حقونو یې محروم کړي دي. د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی هم ادعا کوي چې په افغانستان کې له خلکو د بیان د ازادۍ حق اخیستل شوی او په همدې خاطر خبريالان او نور افغان فعالان تر سخت فشار لاندې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازې هغه کسان چې د نظام په نفع خبرې کوي هغه ته د حق ورکول کیږي. هغه کسان چې نیوکه کوي، انتقاد کوي، حقایق خپروي د هغه په وړاندې سخت د محدودیتونه وضع شوی دي. که تاسو د حاکم نظام د ویاندویانو څرګندونې په رسنیو کې ووینئ په مستقیم ډول دوی خبریالان تهدیدوي، ان تر دې چې ځینې خبریالان تعقیبیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي، ځورول کیږي.
ښاغلی عبید زیاتوي د طالبانو د حکومت محدودیتونو خبریالان اړ کړي چې خپل راپورونه سانسور کړي او یا هم په ځینو مسایلو بېخي کار ونه کړي. نوموړی د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو له نړیوالو ادارو غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې د بیان په ازادي لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. بلخوا د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې مشر حجت الله مجددي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو د زنداني کولو پر ځای دي د هغوی قضیې د رسنیزو سرغړونو کمیسون له لارې وڅېړي.
د اصول مطابق کچېره خبریال هر ستونزه ولري نو دا به ښه وي چې د اتحاد فرهنګ او د کمیسون له لارې موضوع تعقیب شي تر څو رسنۍ او خبریالان د تورونو په اړه هم پوشي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د ورستۍ دا پاړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د شریعت او قوانینو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هیڅ چاته د دوی لخوا خطر متوجه نه دی، خو له دې سره هم ګڼو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو او اعلامیو کې وخت نا وخت دعوې کړې چې د طالبانو حکومت خبريالان د مدني او بشري حقونو فعالان په خواني چارواکي او پوځیان ګواښي، زنداني کوي او حتی وژني، خو طالبانو بیا تل دا ډول دعوې رد کړې دي.
و مو ریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دې سازمان د جنوبی آسیا څنګ ادا کړی چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه زیات کړي او په دې ورسېو کې خبريالان، فعالان او یو شمیر نور کسان چې د دوی ملګری نه دي، نیولې دي او زورولې او حتی وژلې دي. خو په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو ستونزې عملاً کومې دي؟ محمد خاطر پردیس همدا پوښتنه له مدني فعال او خبریال ګلبدین ګواښ نه د مرکې په سر کې کړې ده.
نو زه په افغانستان کې کم جاری حالات منګه اوتای نو واقعا د یو دردون کې حالات بیا بل خصوص بزانګړي توګه یعنی د خبري اعلانو په وړه د قسم مدني فعالانو وړه د څه څه یو خبريال یو مدني فعال او هغه څوک چې دی غواړي څه څه د خبري د راتلون کې په خاطر باندې یو یا هم نو هغه سي مربوط سیاسي هغه تکيږي نو د خبري اعلانو په خاطر باندې موږ ته ځان ته چوکاټ لرو، قوانين لرو، قواعد لرو، داغه په وړاندې باندې وو سپیلل یو خبريال یو مدني فعال غواړي چې موږ خپل چوکاټ کې د خپل حقوق غواړي نو هغه ته یو سرزنش کیږي او حل کیږي یعنی ټکول کیږي د وسنی نظام لوري یا وس فلل چې کم خل حاکم دی په افغانستان کې خو دا چې بارها د بخن نړیوال سازمان یا هم د ژورنالستان او کم ملي اتحاد سره دی نړیوال په سطح باندې موږ تاسو لرو دې په اړه اواز چت کړی دا خو د یو جدي اقدام نه دی کړی کنه هر ډله وسی کی هر حزب وسی کی هر ګوند وسی کی کنه او هر شورا هر نهاد وسی کی او کو خبريال وسی کی کنه نو فعل افغانستان کې هغه ته د څه وی اجازه نشته چې د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي خپل هغه اسلامي حقوق یا فردي حقوق یا کوم خبره فکری حقوق د افغانستان کې لخص څخه دفاع وکړي فعل دفاع نشته ده نو په دې باندې موږ او تاسو خپېګو
بله ګوښ صاحب دروان وضعیت دوام څومره ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دی
دا درته وایم چې واقعیت کده سي فعل په دغه سي حالاتو کې روان یاستو موږ تاسو فعل روان یاستو مکتبونه تړلې پانتونونه تړلې کې د ځوانانو یا د مدني فعالانو خبري اعلانو یا د نورو هغه چې واقعیت هغه د افغانستان د اوسیدونکو او د افغانستان د اتباع حقوق ځان ته ورکي دا غو په خلو باندې مهر وال سوی مطابق تبن موږ او تاسو د سي حالاتو خواته زو سي ګویا هغه تم منګو تاسو په افغانستان کې نه لرو هغه سره مخامخ کیږو
ګواخ سر د دې حالاتو د کابو کولو لپاره تاسو په نظر څه باید وشي
اوس دولت هغه وخت ما بین ترازی چې هغه ملت په هغه باندې راضي وي چې ملت ته سي دولت ما بین ترازی او بیا یو سالمه دولت د خلکو پر راي د خلکو په غوښتنو باندې را جوړ شوی دولت په قوانین او قواعد او بشري احکام باندې جوړ حکومت دا به ما بین ته مستقیمه حکومت جوړیږي به سي ملت کنټرول کیږي اوس د ملت او د دولت ما بین وستر بلې ساعت پس سات دا خراب نو فاصله را مابین تکیږي نو دلته به خامخه دلته به ډیره فاصله دی ملت او د دولت تر مابین را پیدا کیږي واسه د ملت او دولت تر مابین فاصله را مابین معلومه خبره دلته به غټ ستونزه را پیدا کیږي کنه نو اوس د دوی په خاطر باندې تاسو حالات به دوی ځان ته غوړه کی چې واقعت ملت په ځان باندې راټول کی او ملت دولت ومني تر څو پورې چې افغانستان کې خپل دا خلک دولت پر رسمیت باندې ونه پیژني طالبان پر رسمیت باندې ونه پیژني نړیواله هیڅ کله نه پیژندي نه پیژني اوس دوی تاسو حالات ځان ته غوړه کړل چې ملت دوی څخه فاصله نيسي نو وخت چې دوی تاسو حالات ځان ته غوړه کړل تبن دوی ته نسی کولای چې وسوسه خلک سالمه نتیجه ته ورسیږي
مدني فعال او خبريال ګلبدین ګواخو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
د نورستان د دول ویدی زول سوالیو منډول او دواب دلری پرتو سیمو او درو اوسیدونکو وای و اورو یلاره باندې کړی دی او لدې کبل د خوراکي او نورو اړینو توکو بایل وړي شوی دوی وایي چې د خوراکي موادو اخستل د دوی لوسل وړ دي په دې اړه تفصيل د ازادي رادیو خبريال راکوي
د نورستان د دوه لویدیزو لسوالي او دوا بومندول د یو شمیر لری پروتو درو سیدونکو شکایت کوي چې ورسته و اورو یې کلیوته لاري باندې کړی او دوی نشي کولای چې پکې تګراته وکړي او دا ارته ورته کی خپل کورون ته انتقال کړي د منډول ولسوالي وسیدونکو عبد القادر کریم زه
او پیاده روي لار ټول بنشوري دغه چې اکثر ځایونه اته موټر نه دي موږ پیاده روي لار لرو دغه پیاده روي خوب باندې لرو غرو باندې اوس تک بنشوري د خلکو ډیر څومره مخ دي خوشحال دره وای هلته یو چاره ګوره زر نه بیرسکې لري خوشحال دره ورته وایي هلته هم وړه هر څه ټوله مشکلاتو سره مخ دي منزل ولسوالۍ مربوط چې خوشحال دره ده او لینر دره ده چې پنجشیر ته راوصل دی بله دغه درې د درې تګ راتګ چې هغه روي ده ډېره مشکلو سره هغه دي.
د سیمې د اوسېدونکو په وینا چې د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او ډېرې کورنۍ د اخستلو وس نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د لرې پرتو درو او کلیو خلکو ته مرستې ورسوي څو له غوسنۍ ستونزو بهر شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې ولسونه یې وروستنۍ واورو او یخ موسم ځپلي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې ګڼو مؤسسو ورسره د مرستو ژمنې کړي او یو شمېر خو یې عملی چارې هم پیل کړي چې تر اوسه یې په پارون، واما، وانتویګل او نورګرام ولسوالیو کې سلګونو کورنیو سره د ژمنیو او خوراکي توکو کومک کړی. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د سوړ ژمي او یخي هوا ته په کتو د نورستان ولایت مقام مخکې له مخکې د اړوند موسساتو او نړیوال خیریه مرسته کوونکو بنسټونو نه همکاري غوښتې ده چې یو شمېر موسساتو په نورستان کې په دې څو ورځو کې مرستې توزیع کړې دي. نو ځینې سروي او توزیع اخته دي او ټولې هغه سیمې چې آسیب پذیره دي او یا خلک د ستونزو سره مخامخ دي هغوی ته به په خپل وخت مرستې رسیږي او د مرستو نه به برخمن کیږي.
د نورستان زیاته برخه غرونو او درو نیولې چې د واورو اورښت او سیلابونو سره یې لارې بندېږي او ځایي اوسېدونکي د درملو او خوراکي توکو کمی سره مخ کیږي. په یاد ولایت کې د کرهنې ځمکې هم کمی دي نو هم دا لامل دی چې لزمکو ترلاسه کړي غله دانې کورنۍ ته بسې نه کوي او اړ دي چې له بازار څخه د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي وپیری او د لارو بندېدو سره هغه هم نشي ترلاسه کولای.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو خو اوس ورځو سیمیزو مسایلو ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پرونی ډلهیز برید د وژل شویو کسانو شمیر اوو ته لوړ شو. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ډلې ومنه. ټي ټي پي د پاکستاني پوځیانو پر وړاندې د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د لوی شهر کراچۍ د پولیسو پر مرکزی دفتر په پرونی حمله کې د مړو شمیر او ته زیات شوی. افراطی وسلورو دغه حمله د جمعې نه وخت وکړه چې د څو ساعتونو لپاره د ډزو او چاودنو ژغونو د کراچۍ زړه ولړزاوه. د سند ایالت د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویلي په دې پیښه کې درې پوځیان او یو ملکی وژل سوي. دغه راز اتلس نور پوځیان ټپیان سوي دي. چارواکی وای دوه ځانمرګي بریدکوونکي هم وژل سوي او لښته لږه یوې د پولیسو دغه دفتر ته لننه وتلو وروسته ځان منفجر کړی دی. د هغې حملې مسؤلیت د پاکستانی طالبان غورځنګ یا چی چی پی منلای دی. د پاکستان د حکومت یو سلاکار مرتضی وهاب ویلي چې پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډو عملیاتو سره په دریو ساعتونو کې د پولیسو دغه مرکز تصفیه کړی دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په یو اعلامیه کې په کراچۍ کې پرونی حمله وغندله او صدر اعظم شهباز شریف د د پټکو د بریالیو عملیاتو لکبل خپل امنیتی ځواکونه ستایلی دي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر رانا ثنا الله خان ویلي چې ځینو افراطی وسلوالو د پولیسو دغه مرکز ته د داخلي دو د هڅې پر مهال لاسي بمونه غورځولي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ نن شنبه د پاکستاني پوځیانو په وړاندې د نورو حملو د کولو خبرداري ورکړ. په پاکستان کې زیات وخت د طالبانو د حملو پر مهال ل پولیسو د جګړې په لومړی کرښه کې کار اخیستل کیږي. دغه طالبان پولیس تورنوي چې ل محاکمه پرته وژنې کړې دي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ یا چی چی پی نن شنبه په اعلامیه کې ویلي پولیس باید د غلام پاوڅ په وړاندې د جګړې پر مهال ل موږ ځانونه لري وساتي کنه د لوړ رتبه پولیسو پر خوندي مرکزونو به حمله دوام وکړي. د جنوري پر دیشمه د پېښور پر یو جماعت ځانمرګي برید یو سلو یو کسان ووژل شي. د فرانسې خبري ایجنټس په وینا اتیا تنهي افسران وو. پاکستان په نومبر میاشت کې ورسره له هغې د ګڼو حملو په صحنه بدل سو چې پاکستاني طالبانو له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورساوه. د پاکستانی طالبان غورزنګ یا ټي ټي پی چی یو جلا ډله ده د افغانستان له طالبانو سره هم اړیکې لري. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په وینا پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو د پاکستانی طالبانو غورزنګ هم زړور کړی چې لوړ رتبه مشران او جګړه ماران یې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پټ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. روغتیاي مؤسسو په غزنی ولایت کې د روغتیا په برخه کې خپل کارونه چټک کړي دي. په دې ترڅ کې پرون هم په دې ځای کې د هدف په نامه خیریه ټولنې ډیر لس نوي روغتیاي مرکزونه جوړ کړل او ګټه اخیستنې ته وسپارل.
په غزنی کې هغه موسسې چې د روغتیا په برخه کې کار کوي وايي دلته د خلکو لارتیا سره سم د روغتیا په برخه کې خپل کارونه ګړندې کړې دي. دوی وايي خپل هڅې په داسې حال کې ګړندې کړې دي چې تر دې پخوا د جګړو او نامنویو لامل دلته ډیرای کارونه ټکنی سوي وو. په غزنی کې د هدف موسسې مسؤلون وايي چې دوی د ای ایچ ایف موسسې په مالی ملاتړ په دا وروستیو کې د غزنی ښار په ګډون په نهه ولسوالیو کې دیارلس نوي روغتیایي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته یې سپارلې دي. د یاد موسسې د چیپ پروژې کوارډینیټر اجمل مخلد وایي په یادو روغتیایي مرکزونو څو باندې څلور سوه زره امریکایي ډالره لګښت راغلی چې تر اتاویا زره زیات وګړي به یې له روغتیایي خدمتونو څخه ګټه پورته کړي. د نوموړي په خبره یاد نوي روغتیایي مرکزونه په هغه سیمو کې جوړ سوي چې خلکو یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود او په لومړي ځل پکې د شپږو میاشتو لپاره د مور او ماشوم د تغذیې او داسې نور لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کړي. نوموړی وایي په دغه پروژه کې به ټول ټال نهه نوي کسانو ته مستقل ماشونه ورکول کېږي.
هدف موسسه د لې په غزنی ولایت کې دوه د صحت پروژې لري. یو یې ډبلیو ایچ او تمویل کوي او یو یې ای ایچ ایف تمویل کوي. په مجموعه کې موږ شپږویشت روغتیایي مراکز لرو. همدغه پروژه اوس نن د افتتاح مراسم ول د ای ایچ ایف لخوا څخه تمویل کیږي. دیارلس سب سنټر یا فرعي روغتیایي مراکز دي.
په همدې حال کې د غزنی عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د رسونې په موخه ښه فرصت رامنځته سوی او له همکارو موسسو څخه غواړو چې ولس ته با کیفیت روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د عامې روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر رسول خان نظری وایي موږ له ټولو خیریه موسسو څخه غوښتنه کوو چې دلته د روغتیا په برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي.
په اوس وخت کې چې هدف موسسې دانې کې اقدام کړی د غزنی ته مراجعه کړې ده. د غزنی د خلکو مشکلات یې درک کړي دي. د چې په مالي لګښت سره په نوي ډول باندې دیارلس نوي سب سنټرونه ایجاد کړو موږ یې منندوی کوو. انشاءالله له خپله طریقه له خپله مسیره ورسره د همکاري او د مرستې چې موږ باندې څه کېږي د هغو ورته سره وعده کوو. انشاءالله په هېڅکله کې به ځان جنې دریغ نه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د غزنی د عامې روغتیا مسؤلینو ویلي و چې په هیواد کې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه راوروسته په دغه ولایت کې څلور پنځوس نوي روغتیایي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. په غزنی کې د تیرو شاوخوا پنځلس کلنۍ جګړو له امله دلته د روغتیا او تعلیم تر څنګ د ژوند ټول پرمختګونه او اسانتیاوې ټکنۍ سوي دي. د سیمې خلک وایي په غزنی کې ډیرای داسې سیمې دي چې لا هم روغتیایي مرکزونه نه لري چې لامل یې دی له روغتیایي ستونزو سره مخ دي.
قدرمن اوریدونکو د زهرو کاروان په پروګرام کې مو له هغې میرمنې سره خبرې کړې دي چې د کورنۍ د فشارونو په نتیجه کې په نشه یي موادو روږدې شوې.
تقریبا د سومې
شه بعد از نه دې وکاله کیږي چې واده مې کړې ده. تر واده وروسته مې میړه خصوص لیورونو ټولو د خېښې نشه کوله. یو کال کېږي چې ما هم له دوی سره د خېښې نشه وکړه.
د زهرو کاروان د خبرونه په دوهمه نیمایي کې خبريږي. همدارس په څو شبو کې د ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو. خو له هغه مخکې د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د پخوا پرتله د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. دوی وایي پخوا به په څلور لارو او سړکونو سوالګر لیدل خو اوس دا سوالګر د خلکو کورونو ته ننوځي.
سوالګر اوس د خلکو کورونو د خلکو دروازو ته استولي.
دا د کابل اوسیدونکو دي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. په کابل کې د سوالګرو د ډیریدو شکایت کوي. وایي که څه هم د طالبان حکومت وایي سوالګر یې له ښاره ټول کړي خو د دې په خبره د خلکو کورونو ته یې لیږلي دي. د کورونو دروازې ټکوي.
هو دا خبره سمه ده چې دوی وایي سوالګر مول خرونه ټول کوالګری اوس د خلکو کورونو د خلکو دروازه ته استولي. له سهار تر ماښام هر ورځ زموږ دروازې ته حداقل 15-30 کسان ودرېږي، ښځې او ماشومان دي. خیرات غوړ
د کابل یو بل اوسیدونکې احسان الله خرام هم ورته خبر کوي او وایي ډیری خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي، فقر او بېوزلي هم تر پخوا ډیره شوې.
الگر خود په خواب پر تنه باندې زیات شوی دی ځکه چې فقر زیات شوی دی. په خواب په ساره کو په ساره او چرایګانه باندې سوال کاوه اوس د خلکو کورو ته ورځي تفاوت هم ده.
موږ شپې ورځم ډیر تیر کړی او د سو وخت راغله شه دال پټیان کې ملته شفتل شکل ورته مغاول ورکړی مې ده غوړی او وړو وځ نه ول بیم دغه مرته جو شول ورکول مې مشبان مې په خداغه لیکو.
شکیبا چې یو پخوانی افغان نظامی میرمن ده وای طالبانو ترې دنده اخستی او خاوند یې دوه کاله وړاندې نامه لومو وسلواله ووجه دوای اوس اړه د چې د خپل ماشومان لپاره سوال وکړي. شکیبا وای په خو یوې موسسه کې د خیاطۍ او ګلدوزی کار کوو، اتنیم زر افغانۍ یا خسته د کور او ماشومان گزارای کېدل خو موسسه بند شوه. دا او ماشومان کور په کور سوال تړ شول.
ماشومان لګو بل تشه چې ورکیم نه ورته نو د خدای په لانا سستینو څوک جراب لري ماشومان مینه اس جام پرونه لري ډیر سخت وضعیت کې دي. یخم د مثال بخاري او د شینه خلاپري دا ماشومان مې چا کور ته ولېګم یو خو یخي دروازه د چا وټه کې چا ځړې ورته ورکي او د چا شزل نه ني ورکي زلس رپین نه لرم شي خپل بچیان ته پیټ شي. وخت
د پداسې حال کې د چپر افغانستان د طالبانو د دویم سلواکمنې لپاره راهیسه په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی او چتر رسیدلې ده. په دې حال کې ای طالبانو د حکومت د ټولنیزو چارو وزارت مشاور ریاض احمد محمد وای چې رئیس الوزرا د اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د بیلابیلو وزارتونو ګډه کمیټه کار کوي او لخاره مستحق کسان راټولوي او مرستې ورسره کوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
ریمیاشت کومه اداره ده کار او اجتماعي وزارت د عمر کم الکان دی به سرفرسته سرک په غاړه باندې کار کوي او د سرفنه نه لري نو د دې لپاره کار او اجتماعي وزارت دیتا نو دا صرفانه ځای ور برابروي او دوی د پاره په پروژګانو کې ځایونه ورکوي او دوی باندې سبقان وایي تر داخله چې دا هغه ټول د شهر د مختلفو نقطو نه کوم سوالګر چې دی در ټولوي حوالته بایومټریکیږي او بل چې دا کوم خلکو د ادا کوي چې په شهر کې یا مخ کې خلک ډیر شوي دي. دا خبره خو موږ په کله کار دوو نو ځکه چې وو سوالګر کم شوي
د زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی له بیل بیل ځایونو 8500 سوالګر چې 2209 یې خزه 2515 ماشومان او 3960 یې نارینه دي ټول کړي او دوی ته د میاشتې 2000 افغانۍ ورکوي.
ستاسو لا پیغامونو
پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم. مله مسجد ولاته دا وښتنه ده چې مطلق ټول ملکان سره لیک وش کی په خپل درازي چې د دې په نظر هم مسكين ورتلې د غسر د مرسته کې د مدکان سر د مطلقاً لیک وش کی.
سلام علیکم سالي څنګه شې جوړ روغه په خیر وخت په خیر تیریږم. هغه مسي چې دا چې راځي ټول د غټو غټ خلکو ته ورکیه د پیسې دارو خلکو ته ورکیه دلته د زمج سره نشنی شناخته د قدرت په نامه دی ډیر بدر اعظم پلیس هم دی سره ابې وی اخته لاسم نه ګرځي نه کار ور پیدا کیږي نو تا مسلمان ته دار پلا چې راشي تر دوی لاس داړي ورکی نه نو دا غریبانو خلکو ته بخیر هم مشتن رسیږي.
سلامونه احترام قبول کی ازادي راځي ازادي راځي ټولو قدر من لیدونکو وریدونکو کارتونکو ته تاسو دغه په مورید خبره کړی و افغانستان کې دی برستو افغانستان کې مرسته هغه چاته ویشل کیږي چې هغه په کوم پراود او کوم موجوده نظام چې د پتی نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشتہ دار یا کوم برګری پکې وي د افغانستان کې چې کوم مرستې وشل کی کی هغه ټول د هغو کسان دي لړز په خپل گاوند کې ډیر داسې کسان وینم ګور مې چاغو ته هیڅ شی نه دی توجه شوی هیڅ شی دی ورکول شوی کغه نقدي پیسې دي کغه نور د خوراک
سلام علیکم د زادر ټول اوریدونکو کارکونکو ته سپی ولا مجبوریم ننګرهار ولې د نازیم ولسوالینه وروره د مرستو په باره کې د موږ ته ویل شم چې مرستې چې کومې دي اول سر کې امارات او طالبانو کوم کسان چې هغه خپل ځان د پاره 50 شپې ته تر سلو پورې کارتونه غټ غټ کمانډانان زور واکې چې واکې خو ده او ځان دې پیلډرې موټرې پوښتې د غریب واګه او خور او بیا په هر کې دا کوم اوس چې مرسته راغلي دو دا میاشت کې چې مرسته راغلي کو عمل ته په ولسوالو کې ښه دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریب لاس نه وباسي او غریبو د الله منشي څه به وکړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدونکو د زهر و کاروان پروگرام شی به ورسته پیلیږي خو لغ مخ کې څلور بجې او دیرش دقیقې دی پام وکړئ خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې هغه فعالان او خبریالان ځورول کیږي، توقیفیږي او حتی وژل کیږي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو په کندهار کې د خبریال یار محمد مجروح او په کابل کې د پخوانی حکومت د مشرانو جرګې د غړي قیس خان وکیلی او همدارس د ملي اردو د کمانډو ځواک د دوه غړو د نیول کېدو یادونه کوي او وایي چې پر افغانستان لواکمنو طالبانو سره باید په دې برخه کې حساب کتاب وشي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی پر پاکستاني پوځیانو د نورو حملو خبرداري ورکړی. ټي ټي پی نن په یو بیان کې ویل پولیس باید د پوځ پر ضد د جګړې پر مهال له موکس خزانونه لری وساتي، کنا د جګپړو پولیسو پر مرکزونو حمله به دوام وکړي. د پداسیال کې د چتیر شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د پاکستاني طالبانو په یو ډله ایز بریټ کې او کسان وژل شول. په وژل شویو کې دوه پوځیان، درې بریټ کونکي او یو تن ملکی وګړي وو. ټي ټي پی تیر میاشت هم له اتیا زیات افسران هغه محل وژل چې د پیښور په یو جومات کې ځانوژونکي حمله وشوه. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندانۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مهم مشر د وژنې خبر ورکړی. د قومندانۍ پرون پر ټوټر ولیکل چې حمزه الهمسی د پنجشنبې په ماخوستن د څرخی الوتکې په برید کې وژل شو. د سوریې په شمال ختیځ کې د الهمسی د موندلو لپاره د عملیاتو پر مهال په یو چاودنه کې څلور امریکایي پوځیان او د هغو یو سپای هم ټپیان شول چې درملنه یې په عراق کې روانه ده. پوځي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو مرسته کوله. په ترکیه او سوریه کې د ورستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمیر له 15 زرو واوښت. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د ټولو مړو شمیر 30 زرو ته نږدې شوی او په سوریه کې 15,800 دی. ګومان کېږي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي ځکه د ژغورنې او پلټنې ډلې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې خلک لټوي. د جمعې په ورځ هم په هتای ولایت کې تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې یو 45 کلن سړی له یو لسو ورځو وروسته ژوندی وژغورل شو. یوازې په ترکیه کې 2,40,000 ودانۍ ویجاړې شوي او ګڼ شمېر کسان لا هم تري تم دي. د فبروري د 6مې زلزله د ترکیې د معاصر تاریخ تر ټولو خونړی بلل شوی. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ مینوال کولای شي د ابو ظبي په زاید سټډیوم کې نننۍ لوبه په وړیا ډول لنیشدې وګوري. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریز لوبه نن د کابل په وخت مخام شپږ نیمې بجې پیلېږي. افغانستان د پنجشنبې په ورځ له متحده عربی اماراتو سره لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ دریمه شل اووریز لوبه سبا یک شنبه په پام کې ده. د کرکټ د شل اووریزو مسابقو په نړیواله درجه بندی کې افغانستان لسم او متحده عربی امارات ډیر لسم ځای لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې اساسي لومړیتوب دی.
د سروي او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دې د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د درملنې د خدماتو نشتوالي معتاد امیدوار میندې او د هغوی ماشومان له خطر سره مخ کړي دي.
دی خزی باید په شفاخانه کې ولادت کې ول شدې احتیاط دوره کړه دی کم خونی مقاومت ډیر کته معتاد خزی ډیر به ستونزې لري نشي کوله چې دغه درد تعامل کړي
دا چې ډیرای معتادین له درملنې وروسته ولی بیرته نشو ته مخه کوي په دې اړه له محمد حنیف پوپل سره مرکه لرو.
دوی خکیږي نه خکیږي په دنه چې جامعه منتنه ده جامعه چې منتنه وي موږ چې څومره تداوی کړو چې د باندې وځي بیا مواد مخدر پر دسترس کې وي بیا هم داسې کیږي.
د ضیا الرحمن په نوم یو معتاد وایي چې له درملتونونو څخه له نسخې پرته درملو معتاد کړم.
کوم نه کپسول په حساب نه هغه ته پرېږبلین څه ورته وایي تقریبا شپږ نیمې میاشتې مخکې هغه باندې روغې سوی وم چې کله دوا شرکت ته راغلو هلته خو بیخي پریمانه ول موږ سره
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
عائشه زانه.
بله قومندان صاحب.
د دې ملاصد د کورنۍ څخه رامونه خلاص کړه الله سونه وروتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو اداره یا سیګار وایي چې د کوکنارو اوسنی فصل به له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار په خپل تازه راپور کې د امریکا کانګریس ته لیکلي چې د نشئی موادو له عوایدو سره د طالبانو پخوانیو اړیکو ته په کتو سره په بشپړ ډول د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید بنه کول به د هغوی لپاره ناوړه اقتصادي پایلې ولري. د طالبانو حکومت تازه ولایتي ټیمونه جوړ کړي چې د نشئی بوټو د کښت سروې وکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې د امریکا کانګرس ته تازه یو راپور استولی دی. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کار په روان فصل کې هم کوکنار کرل سوي دي. سیګار ویلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی خو د طالبانو د حکومت مقامات د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې راپور کې راغلي چې د روان فصل تاریخ د ثور په میاشت کې ټولیږي او دا فصل به له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار د نشئی موادو له لارې د طالبانو پخوانی عوایدو ته په اشارې سره ویلي چې سمدلاسه د کوکنارو د کښت او تاریخو د تولید منع کول به هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. سیګار د امریکا کانګرس ته په لیږل شوي راپور کې ویلي که څه هم واشنگټن له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې په مستقیم ډول د کوکنارو د کښت څارنه نه کوي خو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC سره په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید وضعیت څاري. د امریکا له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له 2021 میلادي کال د لومړي وختونو څخه بیا د دسمبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سروې په برخه کې تر 25 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې پیسو ډېره برخه د UNODC ادارې لخوا مصرف سوې ده. د سیګار په دې راپور کې تر ډېره حده د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې پر هغو شمېرو تکیه سوې چې سږکال د عقرب په میاشت کې خپره سوې وه خو هغه وخت طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې او غوښتنه یې وکړه چې باید دا ډول سروېګانې له دوی سره په همغږۍ ترسره سي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت تازه د سروې لپاره ټیمونه جوړ کړي دي. په پام کې ده چې دا ټیمونه به په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل رئیس عبدالحق متی وایي چې د دوی کارکوونکي د سروې په برخه کې پوره روزل شوي او کافي مهارتونه لري.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دوی د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوئ. دوی ته د ارس او د جایز په برخه کې کافي زده کړې ورکول شوې. د GPS استعمال ور زده کړل شو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې د 10 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. سیګار د کوکنارو د کښت او تریاکو راټولولو په برخه کې د سلګونو زرو خلکو مصرفیات په اشارې سره وایي چې د بزګرو دپاره د کار زمینه نه برابرول او د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه چمتو کول به بېوزلي نوره هم ډیره کړي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 10 میاشتې تیرې سوي دي خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي د درملنې اسانتیا و نه درلودل ځینې معتاد امیدوار میندې او د هغوی په ګیډه کې ماشومان له خطر سره مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو کموالی د دې سبب سوی چې دا میرمنې د لنګون او اعتیاد دردونو ته پر یوه وخت اوږه ورکړي. ځینې معتاده میرمنې وایي چې دوی مخکې هم د اعتیاد له امله ماشومان نقصان کړي او اوس بیا د ځانو او خپلو ماشومانو په اړه اندېښمنې دي. په دې اړه به نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
څلور میاشتې کېږي چې ماسومه امیدواره ده. دا د بلخ ولایت له یوې لرې سیمې څخه کابل ته راغلې ده. دا معتاده میرمن غواړي ډاکټران مشوره ورکړي چې د امیدوارۍ په بهیر کې څنګه خپل ځان او ماشوم له نشو څخه وساتي. ماسومه وایي چې یو ځلې درملنه شوې خو دا چې د دې د خاوند په ګډون د کورنۍ ټول غړي معتادان دي نو دا هم بیرته معتاده شوې ده. اوس نشي کولی چې سملاسي په لنډ وخت کې نشه پرېږدي.
تقریبا د څلور میاشتې وروسته کړم. بعد از
نه دې دوه کاله کېږي چې واده مې کړی دی. تر واده وروسته مې میړه خسر لیورونو ټولو د ښیښې نشه کوله. میړه مې مجبوره کړم او وې ډبولم. ویل ته هم نشه وکړه، ته تر موږ نه یې چې نشه نه کوې. یو کال کېږي چې ما هم له دوی سره د ښیښې نشه وکړه، هیڅ مې نه خوړله. له همدې امله مې ماشوم نقصان کړ.
د طالبانو د حکومت د اطلس میشتنی واکمنۍ په بهیر کې د معتادینو د درملنې تر څلوېښتو ډیر مرکزونه تړل شوي چې په دې لړ کې ځینو مرکزونو یې د معتادو ښځو ماشومانو درملنه کوله. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په تېره بیا معتادو امیدوارو میندو او د هغوی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې یو مرکز کارکوونکي ډاکټر شینکی مینوال وایي چې امیدوار معتاد مور په هر حالت کې د لنګول لپاره په یو روغتیایي مرکز کې بستر کېدو ته اړتیا لري.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادت کې ول شدید احتیاط دوره کړه. دغه کمخونی مقاومت ډیر کته وي. معتاد ښځې ډیر په ستونزې لري، نشي کوله چې دغه درد تعامل کړي. او موږ هیڅ وخت د عمل دوران کې موږ د مواد په نشو کوله چې قطع کړو. ولا کله چې دوی مواد قطع کړي دوی ته ډیر زیات شدید کدرک شمونه یا دردونه پیدا کیږي. دغه دردونه سبب د سخت کیږي.
هغه معلومات چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د ناروغانو لخلي ثبت شوی خي، هغه خزه چې په خوا په نشي بوټو معتاد وي وسې هیروینو خيخې او نورو کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړی دا. ډاکټران وایي چې کیمیاوي نشي مواد تحریکونکي دي او کله چې د مور لوینې سره ګډ شي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم خورا ژر اغیز کوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې احتیاط د امیدوارۍ په ټولو پړاوونو کې پر مور او ماشوم ناوړه اغیز کوي.
مواد مخدر ساختار کیمیاویش
د کیمیاوی نشایي موادو جوړښت داسې دی چې د پلاسنټا لپاره د خطرېږي. پلاسنټا د مور په ګډه کې د مور او ماشوم ترمنځ د اړیکې وسیله ده چې لدی لارې د مور له جسم څخه ماشوم ته خواړه رسیږي. دا چې نشایي مواد د وجود په غړو کې حل شوې دي، ځکه نو په اسانۍ سره کولای شي چې له پلاسنټا څخه تیر شي او ځان ماشوم ته ورسوي. هغه غیر چې نشایي مواد پر معتاد مور کوي، هغه مر غیز د هغې په ګډه کې پر ماشوم هم کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت په دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو کار محدود کړی، ولې په روغتیايي ادارو کې ښځې له دې محدودیت څخه مستثنا ګڼل شوي، خو بیا هم ځینې روغتیايي ادارې وایي چې د دې محدودیتونو له امله د دوی اداري کارکوونکي له کاره ګوښه شوي او له ښځو سره مرسته نشي کولای.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د یخنۍ په موسم کې کورنۍ، ټولنه او حکومت له معتادینو سره څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه به ډاکټر واحد الله کوشان معلومات راکړي.
اول باید معتادینو پر زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره. دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کېږم. باید یو تصمیم ونیسي چې ځان تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده په هر شکل چې کورته دی روړي محبت ورته ورکي یا نور مریضانو غوندې چې د ژوند ډېر یخنی خطر پېښ کړی دی. بل د مجموع اجتماع ډېر وظیفه هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیري باید لر شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسو ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي، شبخانو ته روړي، زمونږ هغه سرمایه داران چې دي یا تجاران چې دي دوی یو لاس پلاس ورک یو کمپاین دوی کی حد اقل یو گرم کالی یو خواړه روړی متدین چیرته چې وسیږي یا د مرکزو له طریقې یا د استعمال له طریقې یا د کلو بندو له طریقې دوی کومک کوي دولت سره لاس پلاس شو چې دغه مصیبت نه خلاص.
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو نونس 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2129 منځنۍ سپو باندې واوري. محمد حنیف پوپل د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو کې کار کړی چې اوس په ابن سینا زربستریز روغتون کې د نرسنګ د څانګې د امیر په توګه کار کوي. دی وایي چې تر دې مهاله یې نږدې د 4500 معتادینو درملنه کړې ده، خو په افغانستان کې په نشه یي موادو د ککړ چاپیریال له امله ډیر لږ معتادین جوړ شوي او ډیری معتادینو بیرته نشو ته مخه کړې ده. دا چې له داسې وضعیت سره بیا هم ولې روغتیایي کارکوونکي نه ناهیلي کیږي او څه شي دې کار ته اړ کړي دي، په دې اړه مو له محمد حنیف پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره کار کول څه ستونزې لري.
یو متدین سره کار کول ډیر مشکل کار ده، ډیر سخت کار ده، چې نفر تجربه ونه لري، نفر مسلکی نه وي، په دې مسلکی ونه لري، خوش برخورد نه وي، درایت مسلک ونه لري، دلته کار کول ډیر سخت کار ده. په خاطر دې د سندروم دی امراض دي متدین سره، ایچ بی اس لري، ایچ سی وی لري، ایچ آی وی لري، تبرکلوز لري، سکابیس لري، هغه ساری امراض سبب د انسان د خرابیدو کې د انسان د وجلو کې هغه امراض په دې کې شته. فلازه دې سره کار کول نسبت په نور امراض سره ډیر مشکل کار ده. دوی چې نوی بستری کې ډیر بد حالت کوي، کانګ کوي، ایسالات وي، استفراق کوي، دلبدی لري، حتی اکثرا سکتی قلبی کی وچ دفتا مواد مخدر پیقت سی. دا دماغ انسانی و مسلکی وظیفه دا چې دوی له حالت راو بوسو او دوی دغه منفی کلی له الف تریا پر چې دوی کوي دوی دمو کو وزغمی دا د تواداره کو چې د روانشناس و مشاور ته له حالت او بوسو
تشخیغه سخت مرحله کی یا شغه د ډیټاکس په مرحله کی یس په دغه مرحله کی تاسو ل څه ډول پیخو سره معمولا مخکیږي د شي کی سره تکولای شي
د مریضان خو مخکی تاسو ل د سندروم مریضان دی اکثر مریضان د څه وخت چې ما ته سريغه کړی چې راسه مریض مرته چې ورغلم چې پروته په وخت چې ما کتلې ده چې مریض د سیوالات کې ځې خپل نه بلون نه پیګن چې نه د جسم دل پر ځم پایا جونې حالت کې ما ولیده کلم چې مریض جکړې ده چې ګورم لاس لویږي په خایډوي کلم ماجل چې بولې اړخ پړخ سوې ده مریض بندای ده اته خپل سوی بند کړی دور وخت د دې سیوالات کې ده مریض دومره تقلب کار دی ده د دې مریضانو چې ډیر با تجربه خلک نوي ډیر با سړي خلک نوي د دې خدمات ډیر مشکل خبرداري مشکل کار ده. بل مشکل ده چې دوی حقیقی نه حقیقی پدنه چې جامعه منتنه ده جامعه چې منتنه وي موږ څومره تدوی کې چې دی باندې وځي بیا مواد مخدر په دسترس کې وي بیا هم دسی کېږي د دې لپاره چې جامعه د تدوی د دوی ډیر وګده پروسه لري اته دوی چې په کور کې وي دی باندې وکیل مدافع ولري د حقوق نه له ډوړې نه له وبونه له حکومت نه له رعایت نه د دوی حقوق تر لاسه کړي کورنۍ لازمونه هغه په شرایط د افغانستان په شرایط کې ډیره مشکله خبر ده او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ له دې حالت دی ډیټاکس او بس نور توکل په خدای ټول چوندې مو په خدمت کې
تاسو ول څه لاس کال کیږي چې ډیر کم کسان تر وسه پوری جوړ شوی دي دا تاسو نه نامې ده کوي
ډیر مګر هم دی ودو وطن خلک هم دي کنه امید هم سن موږ مسلک ده کنه د موږ مسلک ده تاسو باور وکړئ په شمول ما و نفر د ما همکاران فلسوی دي سی وی ور کړ فلسول خاص دي خاطر چې فشار د کار په باندې ډیر در ډیر مریض ضروري د دې ما او تخت تاسو ګره د وسه جای ګور کاګل لویدلې ده د پسرو ور د پلغت وی دروازې وی او مواد مخدر غوړي موږ نه شو به تر دې وای دون کې راک تمرمه نو دا د دوی خو عادت تغیر اول د ډیر وخت غوړي ډیر ښه اقتصاد غوړي دا خو موږ له دې ټاک و بسو دا چې روانشناس څنګه دل مخزونه د دې مواد مخدر د علاقه دې دل مخزونه څنګه راباسي او دا څنګه ترک ته اماده کوي دا بیا بل پروسه ده چې هغه بیا یو دنیا مشکلات نور ځم مختل لري چې هغه په دې جامعې د افغانستان کې تطبیقي کې ډیر مشکل ده.
کله دې سیمې دې کوم مریض دې تداوی کړي ډیر مهم مریض وي سخت حالت یې مستاس په یاد وي د سخت حالت دې استلې وي جوړ سوي وي بیا کاروبار یې برابر سوي وي د شي کی سره تکونه
د خیرخونی کې یو څوک و نوم یې ورته دلته کورو ډیر بایزات کورنی وغه دلته دوه درې ور به سر په داخلي ور به ما دفتر ته می راغوت په دفتر کې مرتویل چې ګور د کارت ما کو تاسو ډیر ښه خانه دانې ده نو چې دوه درې جلسې د درغه ما سره کیناسته بل اخره یو وخت ما ته زنګ وای چې زولا تاجکستان کې تجارت مشروع کړی پیسې دې په کار وز د لګم زتان ډیر خوشاله یم تو ما سره ډیر زحمت استل ای ته خبرې ما ته د څه سوله کړه د درد دوا لول ما سره مې اوس کړه نه ساده او ته دعا کوي
طبعا لاس کال له معتادینو سره یو ځای کار کول دا سړی په عادت کې تغیر راځي د شي بزن باندې پویږي شي ستاس په عادت کې کوم شي تغیر کړي
فشار د کار به حد زیات په موږ باندې ته کور ته زمو تاسو باور وکړئ زه خبرې نسم کولای نور چې مو ته انده کې منفي خبرې ز پوسټ د منفي خبرې کې ز شرطه کې ما د دل لپاره چې انسان دوتي مقاومت نه لري دومره کنه عادت هم په تغیر کړي د دل لپاره چې موږ موته سره کې یو ور دوه ور دی وخندل بیا نو ډیر توقعات نه کوي نو فقط موږ د خپل پوزیشن ساتونی مسلکی ډیر مریضان سره ځان خلته وو په دې خاطر نو خو مخه د تغیرات انسان د انسان خو تاب نه لري نو دوام داره
بده برخه کې د کار کول څه چی شي د سي دي سي هغه تا ډیر زیات خوشاله کوي
صد د مریض مریض پاک وی صحت وی راضی وی په خراب حالت راځي په ښه حالت وزي دا ما ته ډیر د افتخار ځای ده په نوم د انسان چې دلته راځي تداوي کیږي او د پاک کالی موږ په ځان کو چې بوځي دا ما ته د افتخار ځای ده او دا د مارمان ده
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ انجنیر زیاور رحمان په څلورو پنځو زبو خبري کولای شي او په ګڼو نو دولتي ټولنو یا انجوګانو په اداري او مالی برخو کې کار کړی دی زیاور رحمان چې اوس په ونه دولتي روختون کې بستر دی وایي کمینه شي نه کولای اوس په می د ماسټری تر کچې لوړې زده کړې کړې وای او لوړ معاش په می درلودای دا چې زیاور رحمان ولی او څنګه موتات شو او د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپل د دخلې واورو
سیول انجینر نه فارغ شوی ما او تقریبا سره پنځه زبیم خبر رسمي زده نو تقریبا شپږ وو پروګرام ته پروګرام د کمپیوټر پروګرام نه کیتر گرافیک ډیزاینینګ پرې تقریبا شپږ کال کې کار کړی دی کور فاونډیشن شروع یو مسوا دی سولر موسیو به موسیو هم د سیم چنان د وا شرکتو کې کار کړی دی سو کمپنیانو کې د سړي کمپیوټر په بخش کې کار کړی دی اداري بخش منیجمنت کې کار کړی او تدریسي بخش کې کار کړی دی بس پنتن کې هم د سه اخري وختو کې هم د سه بعض ملګرو کاذبي صفاتونه دي د شان متکولې ارګون کپسول په حساب نه غته پریګبلین څورته وای تقریبا شپږ نیمه ست مخکې هغه باندې لوګي سوم شکل دا شرکت تر هغه وخت به پریمانه او مسره جانبي اول ډیر زیات دي د خطر بیا پرې خو دا او بیا خوب کې خرابواله ده ته یا کوم خوب کې ناراحتي ده ته د خطر د یار پرزلام نو استفاده کو اما غل پرزلام زیات سوت نو بل اخر د هغه په حساب باندې په دغه جسم باندې تاثیر خپل کو منفي تاثیر البته د منفي تاثیر وکړي زما په کار باندې زما په ځوان باندې زما په شخصیت باندې زما په دغه حساب باندې په کوم ډول چې مثلا باید ما خپل ځوان مختوړه وای هغه دې پرې نه خدلم د ما وجود څه مخه ضعیف کړي ځکه چې دا انسان چې مثلا یو مو طرف کې سوې یغه فکر نشي کوي شي یا مثلا کریټیکل تھینکینګ ورته وای په انګلیسي کې یا نو شی جوړ کی یا نو شی بارے کې فکر وکي دا غیر نه غسته او د کاروبار کې چې وي سالم انسان کارونه کې یو چې دی یاد وزي یا مثلا بل خصوص لکه مثلا موږ ملته مونټ لی رپورت ته لچ کلم مونټ لی رپورت ورکاو د ټول ولایتونو د ټول د هم داسې هغه کې به اشتباه راغلل کته پورته بسو حساب ګډوډ سمون نه کړل کله نو دا ټول تاثیرات چې ودې هم دې نشي دې سو خبرې دې پکې سوي دي مثلا ته ګنګ سه چې دا سه چې دا سه چې نه غوي ضرورت ته د لوده به چارې اومد له خطر مات شي نه سوي دې سو تحصیل جنبه کې مثلا ما وخت چې ډېر مختلف سم خل ماستری واخلم وخت به چې مثلا خپل ان ماستری ډاکټر اپ مثلا په لندن کې واخلم دا ټول څه ته ځو پرې خوتلم کوم چې کې چې اعتبار نه یالتا تحصیل نست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شانس تحصیل لپاره او په زړه پوري ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې مولوی شیرخان له خپلې کورنۍ سره یو ځای حج ته روان وي چې په هوایي ډګر کې یې پولیس نیسي او حج ځینې پاتې کیږي. دا چې مولوی شیرخان ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام جمال خان، ستړی مشی؟
خیر یو سی مولوی صاحب، تم ستړی مشی؟
جمال خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم، خو نن مې یو ډیر ښه زیری درته راوړی دی.
څومره ښه دی، څه شی زیری دی؟
زیری دا دی چې ته به انشاءالله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم، حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مه کوه، پیسې به پیدا شي.
نو پیسې به له کومه پیدا شي؟
والې دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام یې، اولادونو ته مو سبقونه وایي، د خدای لاره راښیي، پر موږ حق لري چې حج ته دې واستوو.
کاشکې داسې یو خواخوږ انسان پیدا شي چې دا کار وکړي.
بس مولوی صاحب، دا کار دې په ما.
جمال خان خدای پاک دې اجرونه درکړي.
مولوی صاحب یوازې ته نه یې، ستاسې ټوله کورنۍ حج ته استوم.
جمال خان ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دې کټو کې کوم، رښتیا درته وایم مولوی صاحب.
الله پاک خو دې جنتونه نصیب کا.
امین. ښه مولوی صاحب، ته اوس داسې وکړه چې د کور د ټولو غړو لس عکسونه او تذکرې راکړه، نور ټول کار یې زه کوم.
بس زه به تر سبا پورې عکسونه او تذکرې درته برابرې کړم. ته خپله هم حج ته راسره ځې او که نه؟
نه زه نه ځم، ما څو اجونه کړي دي، خو ته اندېښنه مه کوه. هلته زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، ښه خدمت به دې وکړي.
دا خو به ډېر ښه وشي چې هلته یو څوک لاره راوښیي.
زه سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چې هلته ورسېدې زما انډیوال زنګ درته وهي. هلته د ټول خرچ زما د انډیوال په غاړه دی.
کور یې ودان، خدای دې ثوابونه روزي کړي.
زه سبا احرامونه هم درته راوړم، هلته ډېره ګرمي ده، احرامونه ژر ژر خیرنېږي. کله چې مو عمره وکړه زما انډیوال به نوي احرامونه درکړي.
خیر دی یوسی.
بس زه نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم، ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کا.
کا چیرې ځې؟ نه خیره،
حج ته ځم ان شاء الله.
ښه ښه، حج ته روانې؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلي دي؟
زما مستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې را سره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دې خوا ته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچیانو دې خوا راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوې؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ حج ته روان یو، که احرام لرې کړو دم را باندې وړي. مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
حلال یې کړئ، ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي پیسې؟
د نشه یي موادو قاچاق کوې بیا وایې چې د څه شي پیسې؟
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خښته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشه یي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشه یي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پېژني.
قومندان صاحب زه د جومات ملا یم، قسم په خدای که زه قاچاقبر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته دې استوم، دا احرامونه هم هغه راکړل.
عایشه جانې؟
بله قومندان صاحب.
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه رامونه خلاص کړه او لاسونه یې ور وتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب قسم په خدای چې موږ بې ګناه یو، موږ خوشی کړه.
چپچا ډېره خبرې مه کوه، دا بیا په محکمه کې وایه چې موږ بې ګناه یو. لاسونه پورته کړه.
جمال خان دې خدای په عذاب اخته شي، خدای را خبر دی چې موږ بې ګناه یو، خو ستا د لاسه په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې را سره وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.